پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې، او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکي وی په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیس ویان جمال نصر بارکزي دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
تېره شپه د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د شرغې دوراهي په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
دا بارکزی په خبره ده د ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوي. د کندهار د پولیسو ویان په دغو عملیاتو کې د پولیسو مرګ ژوبله رد کړه. طالبانو هم تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ارغستان او خاکریز د کندهار د ناامنو ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه یو څلوېښت وسلوال وژلي. دفاع وزارت څخه نن سهار په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه ویلي چې د هلمند په مساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلي دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوښتو طرفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپوټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنجشنبه ازادۍ رادیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره یې پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیلزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي د افغانستان سیمې او اروپا په وم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي وو اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندې پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ده د ځایناستې په توګه غوره شوی. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو د سلګونو سوله ییزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنۍ نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویاو زیاتې رایې ګټلې. په دویم قطار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. دا انتخاباتو پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبرونه
لپی یو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطه شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
5 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دي بیرته وزر کوي.
له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره لا هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
ومه پکې موساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېښت کسان د مینونو او د جنگ څخه د پاتېشونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او بکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو اټومي موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. د سولې د عالي شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ار کې شوي د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر دراروانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلې دي چې د سولې د علي شورا د معلوماتو له مخې عمر داوودزی هم پکې شامل و. په خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ار په پاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه شانې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ لوک پر پایل متمرکز وو او دوړو لوریو په دې برخه کې د جنهیوات پرول خوخي وو خدا او ژر تر شرې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت په کې زیات کېل شي. کابل ته خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو سیاستوالو مدني ټولنو او خزو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د می له یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد لین او برکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره لنږدې وکړي. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. دې ډلې ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړیتوب لري. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه ښایي مثبتې پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي کابل ته د راتګ به د سلام مشورو له کابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لاره هواره کړي. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالی فیروزی عزیزی خبرې کړې او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلی.
مشکل هغه نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لپاره هغه د اختلاف نقطې منځ لاره شي. زما باور ده چې د ولسمشر غنی او پټولې کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیولو لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد باندې اختلافات لري. خلیلزاد کوښښ کوي تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي. په دې بازار کوښښ کوي د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګه د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یونامه همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مېرمنو د مدني ټولنو د احزاب سره باید کینی او تر څو د اختلاف نقطې افغان حکومت او خلیلزاد منځ را برسېږي چې بل اخره حکومت ورسېږي. خلیلزاد کوښښ کوي تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان حکومت فشار راوړي تر څو یو تفاهم ورسېږي او د دې تفاهم پر وړاندې کې دوم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیابې نتیجې ته ورسوي.
اوس چې ښاغلی خلیلزاد راغلی دلته له کابل د ازلزي دوهې ته او هلته له طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوئ دا ځل به یعنی کله چې دا اووم پړاو ته ځي هغه کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سمه طالبانو ته ورسوي او دا ځل به اغیز ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهت دا چې طالبان په قوي ډول تر نظامي فشار لاندې دي. د هغوی تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي. په غزني کې، په وردګو کې، همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات ور اوښتل. او کبل ورته دغه نظام فشار دی بس کی چې ممکن طالبان بل اخر په خپل خبرې کې یو نرمخ کار کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعامل تر فشار لاندې دي، ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدلی دی که چېرته دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي یا د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسېږي، ممکن د قاهرې قوې یعنی نظامي قوې نه استفاده وشي، او دا بیا طالبان لپاره هغه نهایي چانس دی. یعنی طالبان په دې پوه شوي دي چې دا د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخرنه چانس دی، ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو سکتل کېږي، یو نښانه لیدل کېږي.
اوس داسې ویل کېږي چې جرمني به په دوحه کې یا په قطر کې کومې ناستې ترسره کېږي، دغه تحصیلات برابروي او هغوی ته به د اسانتیاوې برابروي. څه فکر کوئ جرمني څومره کولی سي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمني د اروپایي اتحادیې او د ناټو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څه نشو پټولی کولی شي په شکل داسې کلک مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل هغه همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي، هغه باندې سودا کوي تر څو د دې په رڼا کې د جرمني خبر ومنل شي.
د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو پترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څرلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب سلام. اوله پوښتنه دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له کومو ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به یې د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي؟
بلې تکل صاحب، مننه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس به چې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسېدلی، له خپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او دغه راز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولی شي دغه تړون خوندي کړي. ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مې کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تکل صاحب، واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړونه وتلی، البته تیر کال له مې له میاشتې رئیس پر ایران بېرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
او نور صاحب، تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پترت کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. تهران څه وایي؟ یعنی څه غواړي؟
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه. دوویل تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیک کوونکو انتقاد وکړ چې د ده په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیک کوونکو له لورې د مشخصو اقداماتو کومې نښې نښانې نه دي لیدلې. له دې مخکې هم تېره میاشت ایران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریس کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو د دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکاره فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ، او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډېر راپورته شوی، او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده، او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسوونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وصال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډېر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وایي سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ول کېږي چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د 14 ولایتونو بازارونو ته صادرېږي. هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیه ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بېلابېلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډېر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي امیر عزیز احمد یارمندی علت نن از رادیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو له لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادرات څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي. او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو پاونډ 10.13 افغانۍ، یو ریال 1.10 افغانۍ، یو تومان 6.40 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان یې د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هوارې شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکو وی په خوای په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خونځو مخالفت کولو او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر خونځي هم لمنځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوې دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 15 کاله مخ کې اماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دی بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپل وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو. اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معرف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خېده
موشت آماده و چې تعمیر نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې بعضی مخالفین د خانه ممانعت کیده په یو وخت کې، خو نن سبا لک د ریس کې څه فرق راغلی دی، ممکن دی نه پېښته تعمیرونه هم جوړ شي، تعلیمی بخش کم ان شاء الله مشکل به پاینده کې نه وي.
خلیفین الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده، مکتبونه وناسوم فعال دي.
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د ښوونځیو د پرانیستلو او جوړولو غوښتنه کوي.
طالبان تقریبا بروز کال نه زموږ سره چې هماهنګي باندې چې دی دغه دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلي وو او د زکور تقریبا څو کلونه بند وو، نو رسمي شکل باندې دغو طرف نه غوښتنه وو چې بعد ځای شوې دي. تر اوسه پورې هغه په خپله جدي موږ همکاري کوي، مکتب دوباره هم ترمیم وکړو، هم د چوکۍ ولیږو، هم هغه استادان چې نور ځایونه د خدمت شوو ټولو راته ولیږي په خپله هغو نظرت هم کوي.
حماد وایي د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لېږلی چې دوی ښوونځیو سره مشکل نه لري.
کندیش کې پخپله د نورستان چې کوم والی دی هغه پخپله د مکاتب بارو کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ له خوا نه د جنکی او د علاقانو مکتبونه وایي بند نه دي، تاسو راشئ پخپله کار وکړئ.
خلک وایي په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د تورې او ټوپک په وسیله د جنګ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدی شي، نو ځکه یې د ښوونځیو د تړلو پر ځای د پرانیستلو لار خپل کړې ده.
د روح الله انوري په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې طالبان د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي. په کندهار کې 368 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ.
اته دیش کلن آغا محمد د تیر وولو سکولن رئیس د هیواد پم زکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وای تر اوسه به حساب چاپ دیدونکو توکي او نږدې سل د زیات زیان اړوونکو ماینونو اشن کړي.
انشاء الله ډیر راضی یم ما د پاره د ښار ځای دی زم سره اوس دایم بل وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره اعلی روزی ګټم او د دې شو ازغې دي زم ګلم د مزکل اند شمن د مور سره مقابله ده.
داغه محمد غدی سلګونه نور ماین پاکونکو هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د جړی ولسوالۍ 6.5 میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دي. نوموړی وایي په جړی کې له پخوا پاتې د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په هڅه کې دي.
اتیا ماینه ایټی ماینونه پیدا سوي دي او تقریبا درې ایټی ماینونه پیدا سوي دي. وو بیا د سیسې وی دي په وا بنځ په نوڅه کې شهیدان دي یا سلو دوه د سکه زخمیان په دې لسوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سوي دي چې اخرینه حادثه دغه په دې اپریل په پنځمه باندې دی او رینجر د پولیسو پر رینجر باندې دا موږ تاسو کې سکول تاسو کار کوو په دې باندې اوسه چې دوه کسه زخمیان دوه کسه پکې وو دوه کسه زخمیان دي او موټر دې په دې باندې تخریب شوی دی. رینجر په دې باندې تخریب شوی دی.
د دې ټولو سره سره کندهار کې 368 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماین پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانې دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي، خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماینونو لامل 48 کسان وژل شوي او 89 نور ټپیان شوي دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا 9 ماینونه 310 ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اوو موسمه پاکې موسساتو کار کړی دی او ویلی سو چې 146 کسان د ماینونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 120 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه په خپل سمس کې لیکلي، طالبان په دې پوه شوي چې جنگ د حل لاره نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي،